اول جماعت چې دا تابعی د جماعت د صحابه کرامو، روافض او شیعگان جماعت د صحابه نه مني، نو قران او سنت هم نه مني. او ډیر گمراهان د سشته د نبی صلی الله علیه وسلم سنت او حدیث نه مني. او څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او تابعداری کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحیح حدیث او تابعداری کوي، نو پاغي باندې دوی مختلف نمونه او مختلف فتوی او مختلف ټاپی ورلګولي دی ورلګي. امام بخاری رحمه الله بارکی ذکر کوي، حاکم پال مدخل وغیرہ کوي، وكان شعاره شعار اهل الحديث، ودد شعاره ودد اعمال اغد اهل حديثه المحدثينه لباس داغ الناس تولالا داغ ژوند داغ اخلاق د محدثين او دارنګ د اهل حديثه. نو ددي د وجنا اغه برفع اليدين ام کول ددي وجنا په صحيح البخاري کې اغه حديث په سند سره راوړ. د امين جهرنم قائل دي او دارنګ د قرات خلف الامام هم قائل دي، او په دې باندې اغه احاديث او روايات راوړي دي، دلائل پر راوړي دي. دا سمنا چه امام بخاری رحمه الله خپل رایا خپل قیاس خپل اجتهاد پیش کرده ده. نو ده امام بخاری رحمت الله علیه په یو وطن کې زیو نشو، خلقو په یو وطن کې پرینخدو، هر وطن ته بچه لالو. نو گمراه پیران او ملایان او درباری ملایان باور پس راجم شولو، او په امام بخاری رحمه الله باندې به قسمه قسمه فتوی ولی کلی، او هغه به د وخت والیان او حکومت ته به وړاندې کړي، هغې به ورته ویل چې کډي واخله. نو امام بخاری رحمه الله به روان شو، هجرت به د هغې ځنه وکړو، وطن په وطن باندې او خار په خار باندې امام بخاری رحمه الله ګرځیدل دي. لیکن خلکو د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت د وجنه د حدیث د وجنه خلکو بنه پرې خدو چډر په دې وطنونو باندې په دې علاقو باندې وګرځیدو. او سمرقند کې بعضی دوستان او شاګردان واقعي ولا دعوت ورکړه چې تراشه او دلته لګ د صحیح احادیث درس وکړه. امام بخاری رحمه الله واغه د صحیح حدیث سره بکارو، داغه د سره کار نه وو چې دا حدیث د چا موافق کیږي او د چا مخالف کیږي. سار مون په یوځه کې دا واقعیا بیان کړه، زمونږ یو استاد شیخ الطاف الرحمن حفظه الله تعالی چې د امداد العلوم په مدرسه کې د حدیث استاد دی، هغه ویلې چې مونږ سنن ابي داود دی استاد نو لوستلو په فیصل آباد کې، نو وي مونږ ډیر ناشنا ابو داود دوستو، وي ابو داود مونږ دوه برخې کړې وو، مونږ ته به چې استاد ابو داود ویلې، نو چې کله به حدیث پکې راغی نو ویلې همار حدیث ہے، دا زمونږ حدیث دی. هغه باندې به ټاپو مخ کلک کورولا ګولو چې رانو ونو خوځيږي. نو چې وړاندې به لږ لاړلو او د ده د مزاج نه او د ده د مسلک نه به لږ خلاف و، وی امام شافی والا ہے، دا د امام شافی والا دی، نور به په هغې باندې بحث نه کولو، ټاپه به پیورو والا چې دا زموږ په کار نه دی، دا د امام شافی رحمت الله علیه والا دی. اگر چې هغه حدیث به د امام شافی رحمه الله په فقهي اجتهادات او مستنداتو کې به نه وو، د امام اوزاعی یا د سفیان ثوری یا د امام مالک یا د امام احمد بن حنبل والا به ام وو، خو ده به خبره را لنډوله، وی امام شافی والا ہے، دا د امام شافی والا دی. نو وی مونږ ډیر په اسانه باندې ابو داود ویلې، هیڅ خبره وای پکې نه وا، بس خبره به همدا و چې دا زمونږ دی او دا د هغوی دی. حدیث یې دغه طریقه باندې تقسیم کړی وو. د دې د وجې نه ته چې دا بعضې کتابونه وګورې، بعضې شرحې وګورې او بعضې عشې ګورې، نو هغوی سره دا غم وي چې اوس د دې حدیث څنګه جواب وکړو. سم دلاسه به ذکر کړي، وایي هاذا لهم، سر کې به ورته عنوان کړي، وایي دا ګورې دا هغوی دی چې په دوکه نه شي، دا یې ورسره لاندې دا نقطو کې لاندې ورته ور لیکلي وي، غړوندي ورته اچولي وي، وایي هاذا لهم، دا ګورې دا هغوی دی چې په دوکه نه شي، ولا نه زموږ دپاره ګورې دا او دا او دا دي. هلته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث وي، دا به دلته ورته خپله رایه پیش کړي. زه مثال د توې خبره نه وګدو، ان شاء الله د مازیګر د مازه مخکې د خپل مجلس را جمع کو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحیح حدیث دی په صحیح البخاری کې، سند می یو دی، راوی می یو دی، او د حدیثو په کتابونو کې په مغه و صفحه باندې ذکر کیږي. من ادرک رکعه من الصبح فقد ادرک الصبح ومن ادرک رکعه من العصر فقد ادرک العصر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح حدیث دی چې چا د سبا په وخت کې یو رکعت اومندلو، نو ده سبا مونز اومندلو، ده سبا مونز ده شروع کو نور در باندې راوختو، نبی علیہ السلام فرمایي چې ستا ده سبا مونز شو. او من ادرک رکعه من العصر فقد ادرک العصر، چا چې ده مازیګر په وخت کې یو رکعت مونز اومندلو او بیا په ده باندې غروب ده شمس شو نور په پریوتلو، نو ده مازیګر مونز اومندلو. دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث دی. بس مونږ ده بسر سترګو باندې قبول دی، په سحر کې مونږ ده خبره ده او په مازیګر کې مونږ ده خبره ده. لیکن بعض علما کرام فرمایلی دي دا خبره د حدیث سره وصلک تلو چې دا څومره موافقت خوري او کني خوري. نور دا علماء احترام او عزت باندې مون قائل یو، هغه ته احترام او عزت درو، خو صرف دا خبره وس د دې حدیث سره موازنه کو تلوي، ځکه الله رب العالمین د قران او سنت ته میزان ویل تلوي ویل دا ورته چې ته به دې باندې انسانانو د انسانانو کارونو د انسانانو خبرې ور باندې تلې. نو بعض علما کرام فرمایي وی په مازیګر کې دا خبره صحیح ده چې مازیګر موږ شروع کړو او یو رکعت دی وکړو او بیرته در باندې غروب د شمس شو نو مازیګر کې خو خبره صحیح ده جوړه ده روغه ده او هلته په حدیث کې وی راغلی دی خو په همدغه حدیث کې دا خبره را ذکر شوې ده چې ومن ادرک رکعتا من الصبح فقد ادرک الصبح چا چې د سبا په مانځه کې یو رکعت اوموندلو او نور پر راوختلو نو د سبا اوموندلو وی دې ځکه مونږه قائل نه یو دا وی نشو منلی خبره دا ده نخا سند یو دے صحابی یو دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو قولی حدیث دے دا حدیث با کتابوں نے کی پیوہ صفحہ ذکر کی گی نو آغل تا دا مازیگر پا بارکی وی منوی خو لیکن دا سبا پا بارکی وی دی باندی من قول نشو کولی دی باندی فتوہ نور کو او دا نشو قبل ولی دا نشو من لے نو اوز بچشی کو دا دین با اس من جوابو نکو د دینه به اوس موږ جوابونه کوو د دې د وجه نه بعضی ملایانو خپلو شاګردانو ملګرو ته په کتابونو کې لیکلي دي وی کله چې دته یو آیات راغلو حدیث دته راغلو او استاد مسلک سره موافقت او جوړ نه خوړلو نو طریقه به دا وي چې ته به هلته ووایي چې دا منسوخ دی منسوخ دی اول به ور باندې د نسخ گزار ور وکړي چې دا منسوخ دی د دې د وجه نه بعضی مولی صاحبان وی نو چې پښتنو کې دارف الیدین او دارنګ دا نور سنت اعمال چې دا صف جوړ کا او دارنګ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنت اعمال دا په حدیث کې نه دی راغلی وای راغلی دي خطی ورینه کې ولی نه بیانې وای منسوخ دي بس گزار ولا ورکی منسوخ دي دا معنی چې ختم شوی دي بس نور به نه راخلی د دې د وجه نه ډیر احادیث د خلکو د خپو د لاندې کړو او د ډیر احادیثو نه دا امت او دا ټولنه محروم کړه په دې باندې باندې چې دا منسوخ دي او دا منسوخ دي او دا منسوخ دي نسخه په شریعت کې یو مستقل حکم شرعي دی خدا خپل شرطونه لري خپل آداب لري خپل اقسام لري علماء د قران کریم په نسخه باندې هم کتابونه لري او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نسخه باندې هم کتابونه لري دي بعضی کتابونه دوسی دي چې هغه ټول احادیث شدو دي د مسلک نه خلاف دي هغه ټول منسوخ کړی دي او خپل مسلک دا ولا ناسخ او بر راوسته دي خو بنا بر هر تقدیر خبره دادا وې د سبا په باره کې وې دا مونږ نشو منلې نو حدیث چې کله ترازی یا به منسوخ کې یا به خصوصیت ګرځې نه دادا نبی علیہ السلام پورې خاص اوس مونږ استادو د پاره نه دی او یا به وایي چې دي کې تاویل دي تاویل دا معنی چې و باندې بولا کې یو جواب به خامخا کې یو څه به وایي نو نو د دې حدیث نه بیا اته جوابونه دوی ورکړي دي تحاوی سبتنه جوابونه کړي دي علامه سرخسی سبتنه جوابونه کړي دي شبیر احمد عثماني سبتنه دا جوابونه کړي دي نو بیا اخرانه یو جواب هغه بعض علماو ته نه دا ورکړي دي وایي حدیث بالکل صحیح دی قابل د قبول دی نه منسوخ دی نه خصوصیت دی نه کوم تاویل پکشته دی خبره روغه ده خبره سپینه ده خو البته زمونږ مشرانو چې دا حدیث نه دی اخیسته او په دې فتوا نه دی ورکړی نو دې کوم څه خبره چلشته دی نو موږ هم حیران دریانو چې څه وکړو نو د دې د وجه نه بس وی په خلارې پرې ده حدیث صحیح دی سند یو دی صحابي یو دی جوابونه هم نه چلیږي جوابونه باندې بیرته به همدې علماو بیرته رد کړی دی د انصاف قولی کړی دی خو لیکن خبره دا ده چې زمونږ مشرانو نه دی قبول کړی نو دې کوم څه خبره شته دی زمو مشرانو چې نه دی قبول کړی نو دي کې امس خبره شته ده دي کې امس خبره شته ده نو والله اعلم چې دا خبره به سوي خو زمونږه خبره دا عزت مند ده بل چا خبرو او فتو سره زمونږ کار نشته دی خبره دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح سنت او حدیث دا مونږ ته په سر سترګو باندې قبول دي مونږ به دې باندې عمل کوو نو امام بخاری رحمت الله علیه هغه خلکو په دې وطنونو کې او په دې علاقو کې نه پرېښودو نو سمرقند نور د جواب راغلی چې تراشه او لکه د حدیثو درس وکړه امام بخاری رحمه الله چې روان شو نو چا ورته ویل چې سمرقند والا په اختلاف کې دي څوک وایي جرا دي شي او چا ویل چې دا د ځکه نه راځي چې دا د صحیح حدیث بیان نه نو امام بخاری رحمت الله علیه الله رب العالمین ته دا والا اختر شپه وا او الله رب العالمین ته لا سونه پورته کوي یا الله وې دا تومره فراخه دنیا دا سلور کونجه دنیا په ما باندې الله را تنګ شوی دا اوس ما زه په کینه کیږي دا خلک منو پری دي نو یا الله ته می وفات کا او ته می واخلا او دا هر قسم فتنو می الله اوس امام بخاری رحمت الله علیه چې دا علما و نه تاسو صفاتونه اوري چې امام بخاری صاحب دا سی وو او صحیح البخاری د قران نو ورسته صحیح کتاب دی دا غو زه په دې ټوله مقدس مکه باندې ونه شو فتوفني اليك غير مفتون يا الله وام اخلا او ده ارقص ما فتنون من محفوظ وبچو سات الله رب العالمين قد دعاء قبولك علامه ابن جرير رحمه الله چې دا په اهل سنت والجماعت کې د ټولو نه اولنه اولی مفسر تیر شوی دی. د اهل سنت والجماعت نور تفسیرونه د ابن جریر تفسیر نه بیا راخستل شوی دی. او هغه لوی تاریخ لیکلی دی، لوی محدث او لوی مفسر. خلقو د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت د وجنا او د حق د وجنا د کور نه د باندې نه را پرېښدو. البدایه والنهایه ابن کثیر فرمایي چې کله وفات شو نو امدی گمراه ملیانو، گمراه پیرانو، گمراه طاغوتانو خلق جنازی دن ور پرخدو. اویلی بی چه دادو ملی او دادو جنازه بی من مقبری تن را پریدو دادی و جناغه پخپل کور که دفن شد. اویس قرنی چه نبی علیه صلات و سلام فرمایی چه زمان پا امت که و نیک سلی دی اویس قرنی افز غور تابعی. اویلی بی چه دعا تیر نواخلی نو آغا خلقو پخپل وطنونو که پخپل علاقو که نو پریخی دیو زنگل کشپی و رزی تیرولی څه کسان ملاقات ته راغله چې دا خو هغه غوره تابعي دی. روایتو کې د دې ذکر شوی دی نو چې ویلې درو په یو ځنګل کې په یو غره کې شپې ورځې تیرې خیمې والي د خپل د مور خدمت کوي او د مور دپاره خوراک او سکاک او ډوډۍ پخي. دا دوه کسانو په پښتنو باندې ویسه کرنی پیدا کړو. نو ورته ویلې چې دومره لوی شخصیت او دل دستا اوسېدل او ستا دغه خدمت دا ولې؟ ناغور ته جواب کی ویلی وی فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمرء صديقا. دا واقعیه به شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله چې شیخ د پنځپیر و الله رب العالمین دی وبخي الله رب العالمین دی غریق الرحمت کی الله دې داغه دعوت او دا جهود دی الله قبول کی. هغه به دا واقعیه ډیره په خوند بیانوله. هغه به فرمایل چې اویس قرنی فرمایلی دی فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمرء صديقا. أمر بالمعروف نهي عن المنكر وحق بيان وال ابو باطل باندې رد کول د انسان د پاره په مقدس مکه باندې دوست او آشنا نه پریدي. امر بالمعروف نهي عن المنكر کې الله دا کمالي خدې. ابو ذر رضی الله عنه ډیر رښتینه وینا کوونکی و نو دی وژنه دوستانه آشنا نه ډیر کم وو. هغه به د مالدارو صحابو پسې ګرځېدلو او ویلې به چې دا مال ولې جمع کوي؟ دا وایي خرج کوي د الله په لار کې. امر بالمعروف او نهي عن المنکر او حق بیانول دا د چا لپاره دوست نه پرېږدي. اهل حق باندې خلک همدغه صفت وی کوي نو دې وجنه الله رب العالمین صمد ذات دی د ټولو حاجتونو پوره کوونکی ذات دی، د ټولو مشکلاتو لري کوونکی ذات دی، مستغنی ذات دی. الله باندې مرګ او فنا ناراضي د الله رب العالمین میراث چاته نه پاتې کیږي. لم یلد ولم یولد دی آیات کې او د ورستنی آیات کې الله رب العالمین توحید د صفات سلبیه او ذکر کوي. الله رب العالمین نه د نقصان او غائب صفتونه نه پکې. بعض علماء فرمایلی چې لم یلد ولم یولد دا د الله صمد معنا ده. صمد ذات همدغه دی چې اولاد یې نشته او دا د چا اولاد نه دی. لیکن ابن عادل فرمایي لباب کې چې غوره دا ده چې دا مستقله جمله جمله مستانفه ده. دې کې مقصد دا ده چې الله د مخلوق سره نسب نه لري، الله رب العالمین د مخلوق سره خپلوري نه لري، الله رب العالمین مخلوق ته احتیاج او فقر نه لري. اول جمله کې الله فرمایي لم یلد الله تعالی اولاد نه دی زیږولې، د الله اولاد نشته دی. په دې جمله کې الله رب العالمین رد وکړو په هغه خلکو باندې چې الله لپاره نسبت د ولد کوي. یهودیانو به ویل چې عزیر علیه السلام د الله زوی دی، نصاراو به ویل چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی، مشرکین به ویل چې ملائکې لورګانې دي او پیریانې زامن دي. دوی به دا په څه معنا سره ویلې؟ عزیر علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام د الله زامن دی، ملائکی لورگان دی، پیریان زامن دی. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ حجت اللہ البالغہ کی فرمائی تفسیر دے ابن عطیہ لکھی او تفسیر روح المانی لکھی چہ ددی پدی کی ابنیت او ولدیت مجازی مراد ہو. لگا سنگ چہ پلار خپل زوی لرا واک ور کئ، سنگ چہ پلار د زوی سره مینا او محبت کئ، او پلار کله کله د زوی د مینې نه مجبور شي. دغه رنگ الله رب العالمین دی پیغمبرانو ته دی ملائکو ته دی پیریانو ته واک ورکړی دی، تصرف ورکړی دی، واکداری ولا ورکړی دی، علم غیب ولا ورکړی دی. لکه پلار چې زوی له واک ورکوي د پلار میراث زوی له پاتې کیږي، دغه رنگ الله رب العالمین دی ملائکو ته پیریانو ته دی پیغمبرانو ته دی اولیاو ته واک ورکړی، علم غیب ولا ورکړی دی. نو دوی سره علم غیب دی او دوی سره واک دی، چا حاجت پوره کوي، د چا مشکل لري کوي. اللہ رب العالمین پا دیمان حرد کے لم یلد اللہ تعالی اولاد نشت دے. بیا علماء دا دی وجہ ذکر کری چی دا اللہ ولی اولاد نشت دے، حاصل دا دے اولاد دا آغا ذات دی چی آغا محتاج وی، آغا اللہ تا آغا اولاد تا محتاج وی. اللہ رب العالمین اولاد تا زوجی تا خزی تا اس قسم احتیاج نی لدی، ذکر دا اللہ اولاد نشت دے. تفسیری وجہ اس نشت ذکر کولے بعض خلق کو اللہ رب العالمین تام دان نسبتونه کړی چې دوی ته الله واک ورکړی دی، دوی ته الله ورز ورکړی دا، دوی ته الله برخه ورکړی دا. مطلب یې دا دی چې الله دوی ته خیابدانی ورکړی دا، دوی ته الله تصرف او واکداری ورکړی دا. نو دی یو تیویلی دی چې ته لیونی جوړوا، دی بل تیویلی چې ته زیڑی والا جوړوا، بل تیویلی چې ته خزانی ورکوا، بل تیویلی چې ته خزی ورکوا، بل تیویلی چې ته اولادونه ورکوا. دا وی اللہ ورته ورکړی کنا جواب لم یرید. اللہ رب العالمین چا تواک نه دی ورکړی، لکه پلار چې اولاد نه ورکړي دا اللہ اولاد نشتا. ابن عادل فرمای په لباب کې وی لم یلد کې دا هغه مشرکان هم رد دی چې اللہ رب العالمین ته ولدی تشریفی ثابتې، چې دا د الله شریک دی، دا د الله برخدار دی، دا د الله نازولی دی، دل اللہ رب العالمین واک ورکړی، دل اللہ رب العالمین اختیار ورکړی. لم یلد د الله ولدی حقیقی نشتا او د الله رب العالمین ولدی حکمی نشتا. کله کله یو انسان دی او چا زوی نه وي، لیکن د زوی نه کم نه ګڼي، هغه له دومره واک او مینه او محبت ورکړی وي، د الله رب العالمین دا شریک او برخدار هم نشته. بیا لم یلد د ولم یولد نه مخکې راوړو، اگر چې هغه اول په کار وي، انسان اول ولد وي بیا وروسته والد شي. یو خدا د جدارت د مشرکین او د نفس الامر د واقع دی. دویم دا علت دی او قانون دا چې علت مقدم وي او هغه معلول دی. ولم یولد والله تعالی د چا اولاد نه دی، الله هم د چا نه دی پیدا شوی. لم یلد همدا مانا چې الله رب العالمین د چا پلار او د چا نیکه نه دی. ولم یولد همدا مانا ده چې الله رب العالمین د چا زوی المسیح نه دی، الله رب العالمین د چا اولاد نه دی. سوال د دې ذکر کولو ته حاجت. تفسیر کبیر کې امام رازی فرمایي او ابن عادل په لباب کې فرمایي چې دا د مخکې د پاره دلیل او علت دا الله اولاد چې نشته، لکه څنګه چې الله د چا اولاد نه دی، نو الله رب العالمین چې د چا زوی المسیح قرارو خورې نه دی، دغه رنګ د الله رب العالمین اولاد نشته دی. الله د مخلوق سره هیڅ قسمه نسب او خپلوري نه لري. مشرکانو دا غلط خپلوري او نسبونه الله لپاره ثابت کړی دي. پیریان د الله زامن ګرځول او ملائکه د الله لورګانې ګرځولي. دویم د داسې احتمالات مرد کوي چې کېدای شي داسې مشرکان پیدا شي چې هغوی ووایي چې الله د چا زوی او د چا اولاد دی، الله وایي چې نه دی. تفسیر احسن الکلام کې شیخ لیکلی دي وایي اوسه پورې به مونږ ویلي چې داسې خلک به وي چې هغوی د الله رب العالمین نه لوی شریک ګڼلی وي، چې دا د الله رب العالمین د هغه اولاد دی او الله د هغه نائب او شریک دی. وایي د بریلویانو یو کتاب مې کتلو، پای کې دا لیکلی دي چې شیخ عبد القادر جیلانی صاحب ته خودی ډیر نمونه ټاکلی دي، لوی ځوان پیرانی پیر صاحب، غوث اعظم صاحب، غوث سقلین صاحب. موږ چې شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله یو ښه عالم او ولی الله تیر شوی دی، دا نمونه خو ته ورته دي د الوهیت نمونه چې غوث اعظم او غوث سقلین دا خود الله رب العالمین صفتونه دي او ته مخلوق ته ورکه، او دا هغه مبارک دی او دا سه قصې جوړې کړې دي چې هغه اس عقل او نقل نه مني. د دوله سکالو غرق بیړې را وستلې ده او ملک الموت د انسانانو روحونه پنجره کې اچولي وو، لوی ځوان چې ورپسې لاس ورواچې ور ټولې تنه را پرې خدل، پاغي ورځ باندې چې څومره خلک وفات شي وو بیرته را ژوندي شو. او دا صرف او صرف یوې بوډۍ ښځې ورته عرض راوړو چې زما یو زوی دی او اسرائیل ترېنه روح ویوړلو، نو زه به څه کوم؟ وایي زه دا خبره خو اسانه ده، نو اسرائیل ته ویلې ویې را پرېږده دا روحونه، کنه را پرې دی خو د دیوی بوډۍ داسې روح را پرې ده. هغه را پرې نه خدل وی خان لاس د دې جناب سره ورواچ ول په تور د کلامت باندې نو هغه پنجره کې چې دا روحونه چې ولي وو دا پنجره ماته شو وښ کېدل او دا ټول روحونه را پرې وته لو بیر داخله ژوند شول اس عقل او نقل دا خبرې نه ني او نه دا په کوم کتاب کې شته دی او نه دا چې د شیخ عبد القادر جیلاني سره ویری دي خدای ورپسې دوی دا دروغ ور جوړي زمون وطن کې بعضی خلک دي هغه وی یو ولی او د بزرگ تذکره کوي امیر خان دادا ورته دی وی وی دا امیر خان دادا لوی کرامت او ولایت داو چې دا دولس کال په ګرمه تبه باندې د پاسه ولاړو دولس کال وی دا په ګرمه تبه باندې ولاړو دا اوس کمال دی دا ولایت دی دا کرامت دی هغه څه کول چې په دولس کال په ګرمه تبه باندې ودرېدو دي کې څه کمال او فضیلت دی دي کې کوم ثواب او عبادت دی چې ته په اور باندې په ګرمه تبه باندې ودرېګا دا اولیاو په حق کې داسې خبرې کوي چې دوی دا اولیاو توهین او بې عزتي کوي موږ وایو دا اولیاو عزت او احترام وساتئ دعا ورته وکړئ صدقې ورپسې وکړئ او دوی دا اولیاو توهین او بې عزتي کوي وایي اخون نساء صاحب د به ماران راخیستل او د مارانو نه به کټونه پیرل او خپل بم په ویده کېدو مریدانو ته به ویل چې اوس په خوبونه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مارو لړم اوژنه او فقه حنفی کې لیکي د امام سره په فقه کې وایي چې په مانزه کې د مارو لړم اوژلو نو خپل مونږ جاری ساته مونږ د فاسدی کې ملا دا دومره مهم کار دی بعض شیان به وژنې د مینځه به وړي دا به نه وایي چې دا زه څنګه وژنم روایت کې راځي چې کربوړی د پاول گزار باندې اوژلو سامع ابرس بعض علماء معنا کې په کربوړی باندې او بعض علماء معنا کې په دغه چمچرکی باندې چې دا د شپې رڼاګانو ته په دیوالونو باندې ګرځي پاول گزار چې دی وژلو نو سل نه کې الله درکې په دویم گزار چې دی وری کولو پنځوس او په دریم او څلورم باندې چې دی وښتلو نو بیا به الله رب العالمین تعالی اجر درکې ګوره د دې معنا دا ده چې دا دین د وښتلو دین ام دی دا یوازې داسې دین نه دی چې تعالی به خلک پکې گزار درکې وال ټکول به درکې او ته وایې بس جنت ګټم تب ام پخپل لگزان تکړه کې مارو لړم او دارنګ مزر حشرات به وښنی ضروري شیان به من زوړي ضروري شیان چې په مقدس مکه باندې پری خدل تام وښنی تالم تک در کې نور لم تک ورکی ندی د وښنه دا خبره ګوره یاد وساته او دا خبره د ذهن نو باسه چې وازي دین دار شي ما په خلق به کې وحي او ټکه مبو اماله په دې باندې الله جنت راکې نبی عليه السلام وې وې ته پخپلم لګ مشتل وکړه د دې وښنه په حج کې عزتمند وګوره حرم یل جمار جمرات الته په تیګو باندې وشتل کیږي خلک ورته شیطانان وي شیطانان ورته نه وایي دې ته جمرات ویل کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا طواف دا سعی او دا رمي الجمار لذکر الله لاقامه ذکر الله دا د الله رب العالمین د ذکر او د الله د توحید او د الله د دین د لوړوالي د پاره دي الته په حج کوون کې باندې الله رب العالمین طواف کوي منډه به وهي سعی به کوي او ال دور باندې ذبح ولاله کې ذبح ولاله بم کې مال به ام لګي خو بیا ته وی چې وشتل به ام کې تا ته عملی طریقه درخې چې وشتل وکا رمي الجمار جمارات داد شعائر الله نه دي ودي ته جمارات وي شیطانان ورته نه وي نو بیا خو نساء سے بد مارانو نه کټونه پیرل او دې بم په ویده کې دوه مریدان به په ویده کې د نبی رسول الله فرمایي چې مار او لړم وښنا او دا گرمی سے کدا بابا سے علاقو کی شمس تبریز بابا و انور رکھ کے تکڑے پخل کو بندے نو دا خلق دے گرمی نہ لگے چھ ہم دو وسو زول دا گرمی نو بھی ہم تو جوڑ کڑے دلو اللہ رب العالمین فرمائے چھ وسخر الشمس والقمر نور اس بگ میں اللہ تا بکڑی دا خدا اللہ رب العالمین صفت او کار دیتی مخلوق لو ورکے دا اللہ صفت او کار چھ مخلوق لو ورکے دی تو شرک نو ہوئی شرک بنور تو ستا ہوئی نو باز نه پوی هغه خلکو ته وی وی اوس وخت کې شرک کوم دی نه شرک شته نه مشرکان شته دی وی بوتانو ته چا بندگی وکړه نو ته بوت پیژنې ته بوت په معنا پوی کې بوت شته وی تا تفسیر کبیر د امام رازی کتل د زی په زی باندې فراتش علی الله اندازا او سوره رات کې او سوره فاطر کې دا بوت دوی مقصد نه و چې دا تیګه و دا لرګه و هغه زی سوره او غزات مقصود و ستا په دې تذکره او په دې پاسپورت کې چې دا کوم عکس دی دا کاغذ مقصد نه دی ستا غزات مقصد دی اغه انسانانو او اغه بزرگانو او اولیاء او ملائکه او پیریانو مقصد او اغه ته بندگی کولا دا سمره شرک چې ته وګوري نو دا شرک بل عبادت تراجی کیږي بل کواکب تراجی کیږي دا وسم نا پوی دی او دارنګ ویده دی وي شرک کوم دی مشرکان کوم دی بوتانو ته وچا سجده دی وکړي ال عیاذ بالله خزبوت یو سړی سجده و نکړه نور ته سجده وکړه سپوږمۍ ته سجده وکړه ستوري ته سجده وکړه دا مؤمن دی او کدا مشرک دی دا اوس مشرک دی او ستا په نسبت ځکه مشرک نه دی چې د بت له سجده نه ده کړی نو ځکه ته بت دغه لرګي ته ودې تیږې ته وایي. د دې د وجې نه دا خلک شرک نه پیژني او په شرک باندې چې رد کوي نو دا پې خفه کېږي. بعضې خلکو کې شرک نه وي خو لیکن د شرک خارخ پکې وي. ته چې په شرک باندې مشرکانو باندې رد کوې مړه وي دا مکه ودې او اختلاف جوړېږي. نو د پاره په کار دار چې د خپل عقیده لږ د قرآن او سنت سره وتلي او خپله عقیده د اخلاص وګرځي او د شرک خارخ و غیرت نه وباسي. بعضې خلکو کې بدعات نه وي خو چې په بدعاتو مبتدعینو باندې رد کوي نو پې خفه کېږي. دارنګ وای چې قلندر صاحب چې دین هغه بحر هند په کچکول کې بند کړو. بحر هند ډېر چپې والے ډېر په شور زور کې وو. قلندر بابا ته خلکو ویل وای چې نور داده مونږ په سرا وړي وای هغه جوړ په سرا غلو په کچکول کې بند کړو. نن مې په کچکول کې بند کړی دی. الله فرمایي چې وسخر البحر دا دریاب الله تابع کړی دی. دوی وای چې نه دا وای قلندر بابا تابع کړی دی. وای د سخي صاحب سره او د پیر بابا سره او دا تا گنجبخ سره د خزانو واک دی. او الله فرمای نبی علیہ السلام تا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله دی خلق تو جما سره د الله د خزانو واک نشته. نو شیخ فرمای و د بریلیانو یو کتاب مکتلو نو پای کی دالی کړي وو و د شیخ عبد القادر جیلانی سب ته زکا دستگیر سے وئی لاسنیون کی ورته زکا وئی چې العیاذ بالله العیاذ بالله العیاذ بالله و د الله رب العالمین سره روانو په یو ځای باندې العیاذ بالله الله رب العالمین او خویدل اور اپری وته وې د سم دلاس نه راونی ول اور اپورته راځي کې کړو. نو الله ورته ویل چې تن اور دستګيري تلاس نیون کې جسمه لاس نیو دی وکړو نو بس تن اور دستګيري. غوث الثقلین د ټولو پیریانو او دارنګ د انسانانو کومک کون کې دی. دا عقیده چې د کفر او د شرک نوی نه اخر کفر او شرک دی څه شي دا د کفر او د شرک دعوت کوونکی او د قران او د سنت او د توحید او د سنت دشمنان را پیدا کیدونکی دي او را پیدا شوی دی تخریب کاری کوي. ولم یولد کی الله رب العالمین پاغه خلق باندې رد کوي چاغو الله رب العالمین کمزور او عاجز غنی. دا خبر او دا قاعده یاد ساته. څوک چې د قران والو د توحید والو د سنت والو او د حق والو رد شکی نو دا بخامخه په دې دریو ډلو کې دی وی ډلې سخوی یا به نصرانی وی نو یا به د برتانی نصرانی یا به د فرانسې نصرانی وي. ځکه د برتانی او د فرانسې نصرانیان دا ډېر سخت نصرانیان دي او دا د قرآن او د توحید د علماو کلک دشمنان دي. تاریخ د دنیا ته به دې باندې بیا وګوره. دا چې ته نن کتابونه لیکې چې دا د قرآن والا او دا د توحید والا او د سنت والا دا د انګریزانو ملګري دي. که ته کتابونه هم لیکې دا انشاءالله په عمل کې سره معلومیږي چې د انګریزانو په شوراګانو کې څوک کینی او پاسیږي او دا تنخواګانې څوک اخلي او د دوی لپاره کار څوک کوي. دا په عمل کې معلومیږي. دا سې په لیکلو کې نه معلومیږي. زه به د ډېرو شیانو باره کې تا ته لیکنې وکړم لیکن چې زما عمل او زما عقیده او زما مسلک په بل طرف باندې روان وي دا لیکنه هیڅ فایده نه کوي. تاریخ د افغانستان معاصر تاریخ وګوره چې همیشه د پاره گمراه او پیرانو د انګریزانو کومک او مرستو ملاتړ کړی دی او خلکو کې به دا پام دی لوی نمونه باندې معرفي کول چې دا پلان کې پیر صاحب دی دا مجددي صاحب دی دا خواجه صاحب دی دا سید صاحب دی. په دې خاطر باندې چې د باندې خلک راټول کی او هغه په خپل مقصدونو ته ورسیږي. انګریزانو به د دې په وګو باندې لاسونه کېښودل او د همدې په وګو باندې خپل مقصدونو ته رسیدل. د دې د وجه نه د قرآن او د سنت دشمنان اغا نصرانیان دي او دا اغا نصرانیان دي ایجنسیانو ښکار شوی خلق دي یا مستقیما یا غیر مستقیما خلق چې اغا د نصرانیت د پاره ډیر په ښکار کوي چې اغا د برتانی او د فرانسې د نصرانیت شبکې دي. یو دوی مدا د سره یاد ساته د قران او د سنت او د توحید او د سنت د دعوت او د دعوت کوونکو سرسخت دشمنان اغا روافض او شیگان دي. کبه د شکوي نو نیټ ته رجوع وکا او د شیګانو هغه نیټونه ویب سټونه وګوره چې د قران او د سنت او د توحید او د سنت د علماو باره کې چې هغه کومه فتوی لیکلي دي کومه خبرې لیکلي دي د شیګانو په عقایدو باندې وسه تباس نه کوم وخت کم دی. ته یو کتاب واخله وثائق مصوره او یې که اخیستنه شي نو نیټ ته رجوع وکړه البرهان شبکې ته او شبکه الال ته دې نیټ ته داخل شه او وثائق المصوره په نوم باندې کتاب ور ورکا چې تا ته دا کتاب درکې. په دې کې د شیګانو د کتابونو د اولنی د جلد عکس دی. بیا چې هغه کوم خبرې د الله بارکی د قران بارکی د نبی علی السلام بارکی د صحابه بارکی او د اهل سنت والجماعت بارکی او زمونږ استادو د دنیا مبارکی لري دی بیا د هغه کتاب صفحه د کمری په تصویر سره او د هغه عبارت دا بیا ته وګوره. الله رب العالمین بیا د بی کړی دا الله رب العالمین ته بد ویری دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویری دی جزائری پدی باندې کتاب لیکل دی چې دا قران غلط دی. فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب و دا څه ثابتوم چې دا قران العیاذ بالله غلط دی. دا څه د پاسه شپږ زره آیاتونه دی او موږ سره چې کوم قران دغه ول زره آیاتونه دی دا وای ډیر جزو پاره دی او موږ سره چې دغه نوی جزو پاره دی دا وای ابو بکر او دا نور صحابه را جمع کړی دی هغه موږ سره چې دغه د علی سبو د فاطمه والد دی من القلب الى القلب وكتاب دي باقي كي وي شغتا سركم قران دي ناغه خمون تلغ دي نري درخ كارا كي كنا اغه ور سره نشتا ددي د وجنا په دنیا کې سلور قراتونه شريګي زمون قرات د حفصن عاصم دي بعضي نه کې قرات د قالون دي بعضو کې د ورش دي دا قراتونه شريګي نو دي سلور قراتونه نه غیر جداد اهل سنت والجماعت قراتونه دي تاسو رکم قرات دي وخه مونتا اغه نبي پاري قران وخه اغه ابو علی رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ چې مکر دغه وخی تر روز د قیامت پورې نشي خودلې ورنه د غزو د میدان او من ادعف علیه البیان دی قران ته غلط وای دا منینا او بل قران ته سرشته دینا او نه شته دی نو ته به قران پاتې شې او به راشي عزتمند چې د صحابه کرام مبارکی فرمایي وای مقداد او عمار بن یاسر علی رضی اللہ عنہ او اهل بیت او غیر العیاذ بالله دا ټول وی کافر او مرتد دي دا العیاذ بالله دا اهل سنت والجماعت بارک لکی خمینی لیکری پخپل کتابونو کې الحکومت الاسلامی وغیرہ کې چې دا اهل سنت والجماعت د سنیانو قتل واجب دی او مال زمنګ د پاره غنیمت دی هغه تا ژوند نه پری دی او ته زما ورور دی اغه وخت استاور ورکیږي چې تم په امدي عقیده باندې شي عزتمند اصحاب په نوم باندې یو کتاب دی ما سره فاصله ورمنل کړی عزتمند اصحاب او دا غی لیکوال دی قاری عزت الله حنیف دا چې ار یو شیدې ولیکن نوم یې دا سینوم لیکلې دی په دې باندې پویږي چې الحمدلله دلته د اهل سنت والجماعت ټولنه ده او دلته د شی په نوم باندې موږ نه چلیږو. تاسو دا عزتمند اصحاب کتاب چې وګورئ په دې کې خالص صحابه کرامو ته بدی او سپکی لیکلي دي ما سره دا کتاب د الله په فضل باندې شته دی. اے عالم صاحب اے مفتی صاحب مونږ ته دا عرض کو سوال دته کو زاری دته کو چې په اهل سنت والجماعت کې او مؤمنانو کې اختلافات مه جوړوا په دې اجتهادي مسایلو باندې پروا او ناروا مسایلو باندې دا امت مه ټوټه ټوټه کوا په دې اتو شلو رکاتو باندې خلک مه کافر کوا. پروسه کاری یو ملا پوسټر لیکلې ما سره شته دی وای چې شل لکه د تراوی چا ونه کړه کافر دی خچ یو سړی بالکل یو رکا تراوی ونه کړه دا مسلمان دی کړه کافر دی زه او بل یو پوسټر سکل بل د ګمراو پیرانو چاپ کړو پاږی کې لیکلي چې اهل حدیث اشاعۃ التوحید و سنه والا او دا رنګه تبلیغی جماعت ته خو تبلیغی جماعت هم نه وای چې دا دا وای څنګه موږ مونږ چې دا تبلیغ کوي ناغي ورته ریونډي فرقه وای موږ د تبلیغی جماعت ډیر احترام او عزت ساتو او موږ ان شاء الله همیشه د پاره خدمت او دفاع کړی دا کوی په چا باندې کوم احسان هم نکو دا زموږ دین دی دا زموږ عقیده ده اشاعت توحید و سنت علما او دا غي مشران د زموږ استادان د زموږ ملګری دي هغه د توحید او د سنت لپاره ډیر کار کړی دی او د ډیرو بدعات را دی کړی دی دا که یو سړی را پورته کیږي او د خپل منهج نه بل لار باندې ځي نو چې سره د خپل استاد او د خپل لار د خپل پلار لار پرې دي نو معاملې الله سره ده. دا رنګ اهل حدیث علما اخوانیان رونه دا ټول زمونږ ورونه دي دا ټول د یو مسلک او د یو مشرب د قران او د سنت خواندان دي هر یو سره د الله د دین دعوت او خدمت کې چاته په یو طریقه باندې خخکاری چاته په بل طریقه باندې خخکاری الله فرمایي کده نیکی کار کوي د ځان د پاره مو ګټه ده کده بدی کار کوي ځان د پاره مو تاوان دي څوک چې خخکار کوي فائدې خپل ده چې تاوان کوي بد ده نو دې ټول ته پاږي کې گمراهان او کافران لیکري دي. نو په مسلمانانو کې تورې د اختلافات جوړي ولې د مسلمانانو د صفونو ته ټوټه ټوټه کوي ته ګورنه چې دا يهودو او نصاراو د اسلام لپاره د مسلمانانو سره څه شروع کړی دي د شيګانو څه شروع کړی قادیانانو څه شروع کړی اغا خانیانو څه شروع کړی دي برادرانو په حیانو څه شروع کړی دي تا چې دا غوې پرد کې کتاب لیکل دي ما ته دی وخی چیر دا غوی پرد کې پوسټر لیکل دي د شیګانو پرد کې د قادیانیانو پرد کې چې قطعی کافر دي دا رنګ د بریلویانو پرد کې لیکل دي د اغا خانیانو پرد کې لیکل دي د بهایانو پرد کې لیکل دي بهایانو وډل ده افغانستان کې ورته برادران وي هغه وی چې اسلام زمونږ دین نه دی زمونږ دین بهایت دی چې مرزا حسین بهار ته جوړ کړي قران زمونږ کتاب نه دی زمونږ کتاب کتاب اقدس دی مانځه ته روزي ته کوم حاجت نشته دی وزر سپین ساته پردې خود سره کینام لوبي ور سره کواز لوبي سپین ساته خبر ادا ده وي تا چیرته دا غوی پرد کې بیان دی کړی تقریر دی کړی دی رد دی کړی دی د قران او د سنت او د قران او د سنت دعوت ته دملا تړلې ده چې دا تخریبې خدا ګوره والله متم نوره ته به مړکه خو الله ګوره پوره کې دا مړکیږي نه دا ته نشي مړکه وره دا د الله کار دی دا د الله کتاب دی دا د دې خلکو عقیده دي د سلور والی امامانو بارک یا وصایق المصوره کې چې تو ګوري چې هغه د سلور والی امامانو بارک څه ذکر کړی دي مونږ الحمدلله د ټول امامانو د فقهاو د علماو احترام او عزت ساتو دعاګانې ورته کوو د دې ګمرا ملا دی هغه وای چې په تقریر کې او په بیان کې ویل چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وای ته پوه شئ چې د اهل حدیث وابه دي ځکه چې د وسره رحمت الله علیه ویل خشه دعا دی ورته وکړه هم کافر شو وای زمنګه د مذهبي عالم نه خبر وي دا وي چې هغه به امام سه به امام اعظم سه وي وجه دا رحمت الله علیه علیه ور سره وي چې الله دې رحمتونو برکتونو پر اولیږي وای دا ته پرش شدا ګمرا دي دومره ناروای شروع کړی دي چې امام سه ته څوک دعا کوي هغه کافر کوي مونږ امام سه ته دعا کوو او مونږ د امام سه به لار راټینګ کړی دي چې صحیح حدیث ما مذهب دی او د امام سه سره دښمنی کوي تا چیرته دا خلکو باره کې کتاب لیکل دي چیرته دا غو سره مناظره کړی دا او ځان ته دمونه سمره غټ مونږ لیکي مناظر ملت نو مناظر ملت خو دې ته وایي چې د اسلام باره کې د چیرته دی يهودي او نصراني سره مناظره کړی تا د کوم يهودي سره مناظره کړی دا او دا ځان ته چې په دې پوسټرو کې او ځان ته په دې تقریرونو کې وایي چې مونږ مناظري کوو مونږ مناظري تاثیر یو دا د يهودو او د نصارو سره مناظره وکي کنه دا د شيګانو سره مناظره وکي کنه او کنا دا پنځمه سالیس د کړی دی رفول یادین د سید امین داسې د اسقاط داسې د دوا داسې د اوصف داسې دی نو په دې پنځو ملایانو خو څوک نه عالم کیږي مناظره خو خلق د عالم سړي سره کوي په دې پنځو خبرو باندې خو یو سړی نه عالم کیږي زبردست داسې اميان ملګری راولم د الله په فضل او توفیق باندې چې پنځمه سالی نه بلکې ډیر شو سلوخت مسلو کې هغه ته د کتابونو داسې حواله داسې عبارتونه ورته معلوم دي چې ولکه لوی عالم سره پکې باسو نو په دې ډیر شو سلوخت مسلو خو سره نه عالم کیږي ولم يولد الله تعالى دشا اولاد نه دی ولم يكن له كفوا احد او نشته د دې الله د پاره برابر هیڅوک لم یلد کی اللہ فرمائل چی دا اللہ تعالی نخکت شریک نشتا ولم یلد اللہ نپورت شریک نشتا دی آیات کی اللہ فرمائل چی دا اللہ برابر شریک نشتا ولم یکن لہو او نشتے دا دی اللہ دا پارا کفوان احد برابر او شریک اسوک دا اللہ شریک نشتا دا اللہ برخدار نشتا دا اللہ سیال نشتا دا اللہ مزول نشتا دا اللہ وزیر نشتا دا اللہ مشیر نشتا دا اللہ مشاور نشتا دا اللہ نازول نشتا دا اللہ اولاد نشتا اللہ دا چا اولاد ندے نو بیا ہر کرے چی دا اللہ تعالی شریک و برابر نشتا نو دا اللہ پا ذات کی برابر نشتا دا اللہ پا صفتونی کی برابر نشتا دا اللہ پا صفتونی کی و تشبیح نکے قران او حدیث کې جزا الله رب العالمین کوم صفاتونه راغلي دي ناغه به منی څنګه جزا الله د شان سره مناسب علم د الله صفات ته پیدا کول د الله صفات ته رزق ور کول د الله صفات دي قران کې راځي تبارک الذی بیده الملک برکتونه دی هغه ذات لرا چې دا په لاس کې بادشاہ ده نو د الله لاس د الله صفات ته څنګه جزا الله د شان سره مناسب دي بل یداهم مبسوطتان د الله لاسونه فراخ دي څنګه جزا الله د شان سره مناسب دي تشبیه باندې کې چې د الله لاسونه د بندگانو په شان دي نا دا الله صفت څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي ولی تصنع علی عین الله فرمایي چې ستا پالنه وشي زما پسترګا او به اعیننا زمون پسترګو باندې ساق د الله تعالی صفت د پونډې په حدیث د بخاری کې راځي چې الله رب العالمین بخپل ساق او پونډې ښکارا کې مخلوق دا ورته وایي چې وکړه دل سجدا چا چې په دنیا کې الله د پاره سجده کړی نه بوله سجده وکړي چا چې سجده نه وکړي او یې دریا کاری د پاره سجده کړی دا غم لا به و تختش یوم یکشف عن ساق و یضعون الى السجود د دې آیت دران ابن کثیر تفسیر احادیث د بخاری ذکر کړی دی قران کې راځي جهنم بو وی و تقول هل من مزید الله نور زیاتی کافران شته چې جهنم ته ورواچي. نو حدیث کې راځي چې الله رب العزت به خپل قدم خپل کې دي څنګه چې الله د شان سره مناسبي جهنم به چغي کې چې قط قط بس دې بس دې ډک شوم ډک شوم دا څنګه چې الله د شان سره مناسبي. احادیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راځي چې الله رب العالمین تعجب کې دا هغه انسان نه چې الله په لار کې شهید شي. الله رب العالمین چې دې خندا کې د باز انسان نه څنګه چې الله د شان سره مناسبي. صحیح مسلم کې چې حدیث کتاب دی کتاب الایمان کې د الله رب العالمین د ذیح بارے کې ډیر احادیث راغلي دي. قران کریم کې الله فرمایي ثم استوى على العرش الله برابر والے کړه په عرش باندې. وو سورتونه کې الله دا خبره ذکر کړې ده سورۃ اعراف یونس را طه فرقان حدیث او الف لام میم سجده کې سورۃ طه کې الله فرمایي د الرحمن على العرش استوى الله په عرش باندې برابر والے کړه څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي. سنن ترمذی کی روایت راضی دی امام مالک رحمہ اللہ نا چد استوا معنی معلومه دا کیفیت مون تن دی معلومه پختنی پک ناروا دی په انسان باندې عقیده او ایمان ساتل بدی باندې فرض واجب دی دا سد سنت او د مستحب خبرې من دی دا د ایمانیات او د فرضیات خبرې دی. حافظ ابن حجر لیکری فتح الباری کے پاخرنی جلد کې وې زمون سلف صالحین علماء وب په دې مسلو کې ډیر اهتمام کولو دومره اهتمام په فروع کې نه کولو لکه د عقیده په مسلو کې به چې اهتمام کولو. بخاری صاحب په کتاب التوحید کې معنا نقل کی چې اعلی او ارتفاع الله پورته شوی دی په عرش باندې څنګه چې د الله د شان سره مناسب دی د الله برابر دی او د الله صفاتونه د بندگانو د صفاتونو او د اندامونو په شان نه دي تشبیه بنه کې او تقسیم بنه کې. حدیث د بخاری کې راځي چې الله رب العالمین نه کوزيږي اسمان د دنیا ته عرش پا چې کله د شپې اخرانه برخه پات شي وې څوک دعا غواړي څوک حاجت غواړي څوک رزق غواړي څوک بخنه غواړي ولا پوره کړو پدې کې بخل کول شکونه نه شي کنه چدل د شپه حالت اورز دا بس کیږي بس د الله رب العالمین صفات به منی څنګه قران او سنت کرا کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره دا د الله صفات زمو په ایمان او یقین ده. دا رنګ کله به وای شي الله رب العالمین چې کله په عرش باندې استوا وکړه په عرش باندې برابر دی نو بیا خو نزول نشي کولای راخته کېدې نشي او چې نزول وکړو نو بیا خو استوا نه کیږي کنه. جواب دا دی چې دا د مخلوق په نزول او استوا کې نه کیږي د الله او د خالق برخدار او شریک او مشابه نشته دی ولم یکن له کفوا احد الله په دې باندې قادر دی چې استوا یې کړی دا او الله په دې باندې قادر دی چې نزول کې او راخته کېږي څنګه چې د الله د شان سره مناسب. مجموع الفتاوی کې کتاب الاسماء و صفات کې بهقي سے د اسحاق بن راهوی چې د امام بخاری او د امام احمد استادو واقعې ذکر کړی دا گمراهو خلق راجه مشی و والیتا ورته وی ویله ودا وړل لوی کافر او زندق دی العیاذ بالله ته ګوره وی چې الله استوا کړی دا به وی چې الله را کوزیږي ناغه ورته ویل چې تاسو نه پښتنه کوم چې الله په دې دواړو قادر دی که الله د دین عاجز دی کوی چې قادر دی دواړو مو منل او کوی چې الله د دین عاجز دی نه به الله قدیر او مقتدر ذات نشونه. ثم استوى على العرش الله برابر والے کړه په عرش باندې ځکه چې دا د قران خبره ده موږ یې په سر سترګو باندې بمنو او الله رب العالمین را کوزیږي اسمان د دنیا ته څنګه چې د الله د شان سره مناسبي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده هغه څه به وایو چې الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي او هغه څه نه به ځان ساتو چې الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي فرمایلی. بیا به تاسو بعض خلک دوکا درکې وایي دوی داسې وایي چې الله رب العالمین په عرش باندې داسې استوا کړی ده لکه ته چې په تخت او کټ باندې کېنی او الله داسې را کوزیږي د اسمان نه لکه څنګه چې یو سړی د ممبر نه راخته کېږي العیاذ بالله. دا چې څوک وایي هغه کافر دی تشبیه او تقسیم چې څوک کوي هغه کافر دی. موږ د تشبیه او تقسیم قائل نه یو موږ داسې وایو چې دا د الله رب العالمین صفاتونه دي څنګه چې د الله د شان سره مناسب. دا خو ته افترا کې په اهل حق باندې د سلف صالحین او مسلک ته په تشبیه او تقسیم باندې بدنامه دا د بل زیاته دی ظلم دی تجاوز دی او د دې د وجه نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شرح فقه اکبر کې نقل دی چې وسړی دا وایي چې زه دا نه منم چې الله رب العالمین فوق السماوات دی د اسمانونو نه پورته دی او یو وایي چې زه دین نه يم خبر فقط کفر بالله العظیم ودا د الله رب العالمین د ذات نه کافر شو. کتاب السنت کې لال کئ د امام محمد نه نقل کئ وایي د اهل سنت والجماعت د مشرق او د مغرب علما په دې باندې متفق دي چې الله رب العالمین د مخلوقاتو نه پورته دی او الله رب العالمین په عرش باندې استوا کړی. امام زهبی په دې باندې کتاب لیکلی دی کتاب العرش دو جلد مختصر العلود زهبی صاحب ابن عبد العز الحنفي صاحب چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب کتاب دی شرح عقیده الطحاویه په ډیرو پونتونو مدارس کې تدریسیږي هغه کې وایي چې په دې باندې سلیرش قسمه دلایل دي دعا کی تلاشنا اسمان طرف تا پورتا خکتا اسم کی طرف تیارے او بیشی تویشی دا قرآن اللہ را لے گلے دے او دا باران اللہ را لے گی نوچی اللہ پارزے کیوئے نو دا کم زین دا قرآن و باران دا لے گی دا عیسیٰ علیہ السلام بارکی اللہ فرمائی چی ورافع کیلیا زد زان ترا پورتا کوما نوچی اللہ رب العالمین زان ترا پورتا کینو اللہ بے پارزے کی ندینو او اللہ فرمائش الیہ یصعد الکلم الطیب اللہ تک پاک کلمات ورخیجی اللہ رب العالمین دا مخلوقات نا پورت دے نبی علیہ السلام اگا وینز تویلی چی اللہ شرط دے ناغی ور تویلی چی فی السما دا اللہ رب العالمین دا اسمانون نا پورت دے او حدیث کی رازی چی اللہ رب العالمین تا ملائک ورخیجی چی اللہ رب العالمین پارزے کیوئے نو دا ملائک بیشیر تا ورخیجی دا اللہ رب العالمین شریک نشتا دا اللہ پا صفتونو کی دا اللہ رب العالمین پا یو صفت کی دا اللہ پا یو نم کی دا اللہ پا یو کار کی دا اللہ پا یو فیصلہ کی شریک و برخدار نشتا دی صورت دا اللہ رب العالمین معرفت او دا اللہ توحید پا لنڈ طریقہ ماندی ذکر کردے دا دیر اگدہ تشریح و تفصیل غواری دا دی دا وجن الشیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ دا دی صورت پا تفسیر بانی و مستقل کتاب لکھنے دے تفسیر و صورت الاخلاص آگا مستقل و جدا خرچی گی سورة الفلق او سورة الناس دی دوار سورتونو تا معاوضتین او معاوضتین اموی دی دمون سورتونو دی ساتن سورتونو دی دعا سورتونو دی دوار سورتونو بسبب نزول کے احادیث پا بخاری کی چراغلی دی و احلی تفسیر و دلتا ذکر کردی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندی یہودیانو سحر اکڑو داغی سو دنیاوی او خیالی اثرات پر نبی علیہ السلام راغلو دینی اثر نو نبوت لے تاوان نو رسیدلے عقل لے تاوان نو رسیدلے اللہ رب العالمین داغی پر جواب او داغی درد او داغی دما تو ولد پار دا دوا خیرنی صورتوں نہ راوری گل بہترین علاج دم دعا حفاظت او ساتن او تعوذ دے سمرا وقت نبی علیہ السلام بنی دے سحر اثرو نو چا ذکر کړی دی سلوی خو راځي چا ذکر کړی دی شپږ میاشتې چا ذکر کړی دی او کال علم الله ته دی دلیل نشته دی تعین د ورځو د دې دوالو سورتون لند مقصد بسوي د دې دوالو سورتون لند مقصد یو تعوذ او دعا د شي الله د شرونو نه موساته بس د دې دوالو سورتون دا لند مقصد دی التعوذ بالله من الشرور پناه غفتل په الله سره د شرونو نه د دې وجنه دا درې واړه سورتونو ته معوذات وي جمع تقریبا دا سلور اوقات کې ولا د فرض مانځنه ورسره دا درې واړه سورتونه یو یو قرات ولا آیت الکرسی مو سره ولا دویم دا د هر سحر درې قرات ولا دا درې سورتونه دریم دا د هر ماخام درې قرات ولا سنن ابي داود کې بدی حدیث راغره طالب د دې نور شان نه کفایت پرواله کې دریم د ویده کېدلو په وخت کې دا درې واړه سورتونه لولا او په لاسونو کې چوف کوي او په ټول بدن باندې راکش کوا دا د نبی صلی الله علیه وسلم سنت دی د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرض او دارنګه د ضعیفاله په حالت کې دا سنت پاتې نشو عائشه رضی الله عنها بو د نبی رسول الله لاسونه به دا سورتونه به ولوستل د نبی رسول الله لاسونه به دغه په بدن باندې راخکل دا حادث منتدا خودنه کې چې د دې سورتونو سره ډیر تعلق پیدا کړي دا سورتونه په شپه باندې جاری کړي دا سورتونو سره ډیر نږدې خپلولي جوړ کړي تعلق سره جوړ کړي لکه موږ تاسو چې د موبایل سره ډیر تعلق جوړ کړي دی د خبره ته کوم خیال دی نن سبا زموږ ډیر تعلق ډیر رابطه د خپل د اهل عیال او د بچینو ام زیاته د موبایل سره ده د قران سره رابطه د خلکو ډیره کمه ده نو موبایل سره ډیر زیاته د شپه ورځ خلکو همدغه سي لاس کې راخسته دي دا سورتونه موږ ته دا خودنه کوي چې تاسو د دې درې سورتونو سره چې په دې کې د الله رب العالمین توحید او د الله رب العالمین نه تعوذ او دعا د دې سره ډیر تعلق قائم کړي نو هر سحر مل ولا چې د ورځې شروع ده هر ماښام مل ولا چې د ورځ ختمېدل دي او د شپې شروع کېدل دي او چې د دنیا نه رخصتي کې ویده کېږي نو عمل ولې چې په توحید باندې او د الله رب العالمین په حفاظت باندې رخصت شي نو یا به د الله رب العالمین راويخ کې او یا به ته دایمي مخه خدر کې سورت زمر یو سره اختیار کې الله هم دا مضمون ذکر کړی کړی چې الله رب العالمین انفس اخلی او د هر فرض مانځنه ورسته یو کرت ولا نو په شواروس کې پنځه منځونه دي حدیث کې مرضی چې تاسو باندې پنځه منځونه فرض شوی دي نو سوال باز علاقو کې چې تقریبا تر ډیر وخت پورې نور وي او شپه کې ناراضی نه تاسو به ماخوتن مونږ څنګه کوو نو ماخام منز بسنگ کو نو باز مولی سیبان اور ولی کل وای دوی دی پقط اندادری منزو نکی دا سحر او دارنګ د ماسپخین او د مازیګر مونږ وی چې دا سحر هم د نور کټ کې سار خوغه وخت راځي چې شپه ختم شینه چې شپه شته نه نو سار هم پکې د کوم ځای نه را پیدا کړو. حدیث د دجال نه دا معلومیږي چې دا اوسط ممالک نو ورته اندازه ولګوي. نور مملکتونو کې چې د کوم منځونو ترمنځ چې فاصله ده د پنځو واړو منځونو اهتمام وکړي او دا مګې د فاصلې برابر دا منځونه ادا کړي. نو په شوارس کې پنځه منځونه فرض دي، هر فرض منځ نو صدا صورت ولا دا صورتن ولا نو دا سنت مونږ ته دا خودن او دا تعلیم راکې چې دې صورتونو سره ډېر تعلق پیدا کړي. دې کې به ډېر لوی فیدی الله رب العالمین خې دې اوس پاغه من خبر نه کو خدا دواله صورتونو ولی الله رب العالمین د صورت الاخلاص نو ورس تراوړو وجدا دا چې توحید او اهل توحید دا یو ډیر لوی خزانه ده، ډیر لوی سرمایه ده، دشمنان یې ډیر دي. نو یا الله حفاظت او پناه به ورکې. د ټول قران سره تعلق ده، قران ختميږي او په اخر کې دا دواړه سورتونه راوړي نقطه او فائدہ مند ده. قران او اهل قران دا ډیر لوی خزانه ده، ډیر لوی باغ ده. شرونه ډیر زیات دي، دشمنان ډیر زیات دي، ښکارا پټ د دشمن په شکل د دوست په شکل باندې خاله دشمن نه خو بزان وساتي په جدا په دوستي په جامه کې د سره دشمني کې داړي رب دادا دا ډېر خطرناک دی. نو یا الله رب العالمین شرونه او دشمنان ډېر زیات دي، نه حفاظت او ساتنه او قران او اهل قران ته او قران مراکز ته به ته ورکې. بل څوک شته دی امن چې موږ له پناه راکې؟ پناه به موږ ته الله راکې، حفاظت به الله راکې، ساتنه به الله راکې. نو د دې د وجه نه الله رب العالمین دا سورتونه د قران په اخر کې راوړل چې پناه د الله نه غواړي. خزانه او جوهرات او سر زر سپین زر لاس ته راوړل آسان دي، لیکن د دې ساتل بیا ډېر سخت کار دی. د دعوت او د درس او د مدرسې او د امامت او د خطابت چې ته پکې د الله رب العالمین د دین کار کوي لاس ته راوړل آسان دي، خو ساتل یې ډېر سخت او دروند کار دی. دشمنان ډېر زیات دي، د سر زر او د سپین زر او د جوهرات او د غمیو دشمنان څومره ډېر دي. تر دې پر یو سړی بخمون زودس بکی تا ته بخنه ایک سړی ښکاری، خو چې په داسې خزانو باندې لاس بر شو نغه نور قلب د اعتبار د پاره ته پکې شپری دی، دا ولاکه ته پکې د زری عمرم شپری دی، د دومره پوخ دشمن دی. ته به داسې یو سړی باندې ګمان کې چې د خوډې خسته ګیره پرې خېده او ډېر خوږی خبرې کوي، لیکن د قران او د سنت او د توحید او د سنت بډې لوی دشمنی. العیاذ بالله، حیران بشی، قسم په والله په بالله تعالی، که تاسو د دې باز خلکو د شرارت او د رسالت نه خبر شئ، دې صورت کې صلی الله فرمایي چې په همدې خلکو نه پناه مغواړي، من شر ما خلق او من شر حاسد اذا حسد، چې دا کوم شرارتونه کوم فسادونه کوي. ته به تعجب وکړې او حیرانتیا به وکړې چې ده په دې شرونو کې او دې فسادونه کې څومره تجربه او تخصص او دکترا کړې ده. نو دې صورتونو مقصد به همدا دی چې یا الله د حق او د حق والا حفاظت او ساتنه ته وکړي. سورۃ الفلق موضوع دا ده، التعوذ برب الفلق من الشرور العام والخاصه، پناه والا پر رب العالمین سره د عام شرونو او د خاص شرونو نه. اول آیات کې تعوذ ذکر دی، دویم آیات کې مستعاذ منه ذکر شوی دی عام، او په دې وروستنیو دریو آیاتونو کې درې خاص مستعاذ منه ذکر شوی دی. د دې درې خاصو شیانو نه پناه غواړ د شپې د شرونو نه، او سلورم آیات کې وایي د جادوګرو د شرونو نه، او پنځم آیات کې وایي چې د حاسدانو د شرونو نه. تفسیر اللباب کې ابن عادل فرمایي چې سورۃ الفلق کې درش کلمات دي، وسر وخت کې حروف دي. قل اعوذ برب الفلق، تو ورته وایا او اعلان ورته وکړه چې زه پناه غواړم، حفاظت غواړم، ساتنه غواړم، برب الفلق پر رب د سبا سره. قل ایسا ورته ویلې چې یو خدا دی چې خلکو ته دا خبره ښکاره کا، دا ورته بیان کا، دا ورته تشریح کا، دا ورته واضحه کا چې زم پناه غواړم پر رب العالمین سره، پر رب الفلق سره. زم په پناه غوښتلو کې الله ته محتاج، نبی م الله ته په پناه غوښتلو کې محتاج. دویم دې کې اشاره وا، پناه به غواړي خو لیکن د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت او داغه د حدیث مطابق ذکر او دعا به کوي، تعوذ به غواړي، پناه به غواړي، خو د نبی د سنت برابر ځان نه بس ګرونه او دعاګانې به هم نه کوي. لکه دې باز غلط صوفیه او دې پیرانو چې د ځان ذکرونو او دعاګانې او تاریخي جوړې کړې دي، دا پلان کې طریقه ده، داغه طریقه ده، دا طریقه ده، دې طریقه کې دا شر دی، هغه طریقه کې دا شر دی، دا طریقه کې بدا کې، هغه طریقه کې بدا کې، دا نه یو ډیر اوږده موضوع ده. دا اوس بل دین د خلکو جوړ کړی د قران او د سنت په مقابل کې. الفکر الصوفی حقیقت التصوف الى التصوف یا عباد الله. دا چې تاسو وګورئ که د تصوف دا مطلب وي چې د قرآن او سنت باندې عمل کوه او د حرامو نه ځان ساته او د بدینۍ نه ځان ساته او ذکر او دعا کوه، نو دا خو زموږ دین دی. او که چېرته د ځان نه طریقې وي او د ځان نه ټوټکې وي، جامې بنا غوندې څلوېښت ورځې، څلوېښت ورځې به غوښه نه خورې، څلوېښت ورځې به د پلانکي په د خوړ په غاړه باندې به دا طریقه پخه کې، د پلانکي سیند په غاړه کې به دا ذکر پوخ کې، اویا زره کړه ته به دا ووایي، داسې تسبیح به پیدا کړي، هغسې عمل به غاړې ته واچوي، د بدن نه به ویښته نه اخلي او دا به نه کوي او هغه به نه کوي، نو دا خو دین نه دی. بیا ډیر ملنګان موږ داسې لیدلي دي چې هغه پرتوګ نه اغوندي، وایي ما ته پیر صاحب ویلي چې پرتوګ بنا غوندي، نو دا دین دی. غاړو ته کشکورونه اچولي دي او دارنګه مرۍ اچولي دي، دا دین او ثواب ګڼي. او بعضې خلک ورته وایي موږ ته خو دعا وکړه، هغه له کلمه نه ورځي، هغه مونځ نه کوي، او دا ورته چې موږ له دعا وغواړه. اکثره په دې قبرونو کې چې دامې جاوران وګوري، دا ډېر بېدین او فاسد او مفسد او شریر خلک دي، فاسقان فاجران بی دینه دی. کوتری دوی ساتی، توتیان دوی ساتی، چرس دوی سره دی، پونر دوی سره دی، اجرتی قاتلان دوی سره شپې ورځې تیری، توتیان دوی سره موجود وی، د سندرو کیسټ دا دوی سره موجود دی، ستار او رباب دوی سره، منګی دوی سره موجود دی، او دا بعض خلک ور روان دی او خزی مور ته راولي وی دالک دم کا خزی اوس په دوی دمې په دې فاسقانو فاجرانو بيدینو باندې. او ورته وی وی سیب وی مونږ تلک دعا وکا، هغه وی چې ما په ټول عمر کې مونږ نه کړی، دا ورته چې تماله دعا وکا. او فلان کې وی ډېر شخصیت په دیوال بچی کېناست، دیوال به روان کړو، دیوال به روان کړو یار، وی فلان کې سره نه دی، فلان کې زیارت کوي، منجور دی، داسې خټه چنی فریخي دی، خسته کوتری ساتری دی، داسې په شوق باندې کوتری یاد وسی چې تو آفرین یار، یو قسمه تیز چر سور سره دی چې و دې سکل کنه او بوی در باندې ولاګیدل، وای دا مغزه به خلاص کی. دا دا اوس خبرې دی، دا دین دی، دا عقیده ده، دا اوس د دې په نسبت دا د اولیاء دی، دا د دې بزرگان دی، دا منجاوري کول، د قبر سره دی راکېدل، دا بل ناروا او حرام کار دی، د قبر د پاسه گنبدونه او دا شناختی جوړول، دا تختی لیکل، دا آیاتونه لیکل، دا سورتونه لیکل، دا بل ناروا دی. جابر رضی الله عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته فرمایلی دی، د مشکال حدیث دی، وې زم من کړه خپل خلیل خپل دوست چې به په قبر باندې آبادی نه جوړي، جماعت به پینه جوړي، گنبد به پینه جوړي، پنجری به باندې نه جوړي، دویم دا د شزید په خبرو نه من کړه، په سیمټو به نه پخه، په تیگو باندې بنا پخه، په سنگ مرمر بنا تخ پخه. د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په مذهب کې فرمایي چې قبر به مای پوش جوړي، د ویر وشت په اندازه باندې. او د امام محمد رحمۃ اللہ علیہ د فقہ حنفی کې لیکي ویلیو به ولا امن ورکه، کاګل ویلیو به ولا نه ورکه، دا څه فائدہ نه لري. دای په زبانه ذکر وته وکا، دعا ولا وغواړه، او دارنګ صدقه ور پسې وکا، او ته ولا سیمټو د سنگ مرمر تختی ورکه، او درې مداد چې لیکل ور باندې نه کې. او نن تاسو خلق وګورئ چې شیرونه، تاریخونه، او دا رنګ آیتونه، سورتونه د قبرونو د پاسه لیکلي دي، او دا خلک ثواب او دین او عبادت ګڼي، دا د گمراهانو ورته دین ګرځولې دي. زموږ شریعت د دینه منع کړی ده،